دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې درې او په کابل کې دوه نیمې بجې دي. په دې خپرونه کې زه په امیر ساحل درته ښه راغلاست وایم. په خپرونه کې د قبایلي سیمو، خیبر پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیزه خپرونه روښانه مستقبل هم در خپرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه ویاند منور شاه.
اول د خبرونو سرټکی، د پاکستان پوز په پنجاب کې عملیات کوي. د افغانستان د سولې عالی شورا نن په کابل کې د حزب اسلامي د استادو سره غونډه کوي. او آذربایجان تور لګولې چې د ناګورنو کاراباغ بیلتون پالا د ډزبندۍ خلاف ورزي کوي. د خبرونو تفصیل، د پاکستان پوزوای په جنوبی پنجاب کې د سختري زورډالو خلاف عملیات روان دي. مشال ریډیو ته نن په یو استول شوی خبر پاڼه کې پوزویلی، په دغو عملیاتو کې د پنجاب پولیس، رینجرز ځواکونه او د ترهګرۍ د مخنیوي سرتیری برخه اخلي. پوزوای د ضرب عزب عملیاتو نه د ځان د ژغورلو لپاره سختدریزه وسلوال د پنجاب جنوبی ضلعو رجحان، کیچ او رحیم یار خان ته تښتېدلی دي. پوز دا نه دي ویلي چې په روانو عملیاتو کې تر دې دمه څومره پرمختګ شوی دی. د لاهور په گلشن اقبال پارک کې 13 میاشت د خونړۍ ځانمرګې حملې نه پس پوز په جنوبی پنجاب کې د عملیاتو فیصله کړې وه. جنوبی پنجاب د ناقانونه ګرځول شو تنظیمونو پټنځای ګڼل کیږي. وسلوالو ډلو تر اوسه د دې عملیاتو په اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان امنیتي ځواکونه د بلوچستان په کلات سیمه کې د 1500 ترهګرو د وجلو ادعا کوي. سرکاري ریډیو د معلوماتو لمخې دغه کسان پرون د امنیتي سرتیرو سره د نښتې پر مهال وجل شوي. امنیتي چارواکي وایي د عملیاتو پر مهال د وسلوالو دوه پټنځایونه هم په نښه کړی شوي او په زیاته اندازه وسلې او ګوله باري هم نیول شوې ده. پاکستانی سرچینو دا ندی ویلی چې وجل شوی کسان د کومې ډلې غړي دي. په بلوچستان کې بلوچ بیلتون پالې ډلې له یوې مودې راهیسې د حکومت خلاف په جنګ اخته دي. د پیښور د پاړیپور تانې چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې په سمرباغ سیمه کې نن سهار د سړک غاړې په یوه بمی چاودنه کې د پولیسو یو تن وجل شوی او دوه نور جوبل شوي دي چې په جوبلو کې هم یو پولیس والا دی. د یادې تانې محرر اسفندیار خان وایي بم امنیتي پوستې ته نږدې ایښودل شوی و او داسې ښکاري چې د ماکا د ریموټ کنټرول په ذریعه شوی. دواړه جوبل شوي کسان هسپتال ته استول شوي دي. تر دې دمه د دې پیښې ذمواري چا په غاړه نه ده اخیستې. د خیبر ایجنسی چارواکي وایي باړی ته د ستنوشو کډوالو د بیا آبادۍ لپاره د گورنر په سپارښتنه په پرمختیايي منصوبو کار پیل شوی دی. د باړی مرستیال پولیټیکل ایجنټ عارف خان په مشال ریډیو ته ویل د جګړې پر مهال د خلکو ړنګ شوي سلګونه کورونه به د حکومت په مرسته بیا رغول کیږي.
اوس چې کومه پالیسي جوړه شوې ده په هغه کې دا خبره ضروري ده چې کم کور سروے کېږي د هغه کور مالک په لازمي موجود وي او د هغه تصویر به د کور مخې ته اخیستل کېږي. مونږ اکاخیل قوم سروې تقریبا 98% کمپلیټ شوې ده. نشلوبر قوم سروې مې نن پوره شوې ده. بعد به د سپا قوم شروع کېږي. بیا به د هغې نه بعد مونږ انشاءالله د دې ته د پیسو ورکړه شروع کوو.
عارف خان وایي د دې تر څنګ وران شوي سکولونه، هسپتالونه او بازارونه به هم له سره آبادېږي. خو بل پلو باړې ته ستانه شوي کډوال وایي کورونه یې وران دي، حکومت ورسره مرسته نه کوي او راشن ورته هم نه ملاویږي. د جنګ له وجې د خیبر ایجنسۍ د باړې سیمې زرګونه کورنۍ له تیرو وو کلونو راهیسې د بې کورۍ په حالت کې دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. تمدا چینن به په کابل کې د ګلبدین حکمتیار حزب اسلامي د استادو د افغانستان د سولې د عالی شورا د غړو ترمنځ خبري وشي. د یادې شورا مرستیال اتاورامان سلیم نن مشال ریډیو ته ویل چې په دې غونډه کې به د دوو تیرو شو ناستو په تفصیلاتو بحث وشي. تر دې غونډې مخکې د حزب اسلامي د وفد غړي امین کریم رسنیو ته ویل د دوی د ګوند اوسنۍ دریز داده چې له سیاسي لارو پاتې بهرني ځواکونه له افغانستان وباسي. د افغانستان د سولې عالی شورا مخکې ویلي وو ډېر هیله لري چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره به د سولې په برخه کې یوې موافقې ته ورسیږي. د ګلبدین حکمتیار حزب اسلامي استاذي خوښه درې اونۍ مخکې د سولې د خبرو لپاره کابل ته ورغلی وو. افغان امنیتی چارواکی وایي د بغلان ولایت په ډنډ شهاب الدین سیمه کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه شته دي. د ریپورتونو له مخې وسلوالو طالبانو په 13 ورځو کې په یاده سیمه کې سلور امنیتی پوسټې نیولې دي. د بغلان امنیه کمانډان جنرال هیواد محمد نظیری رسنیو ته دا هم ویلي چې ډېر ژر به د هغو سیمو د بیا ترلاسه کولو لپاره عملیات شروع کړي چې طالبانو نیولې دي. د ډنډ شهاب الدین سیمه شل ورځې مخکې افغان پوځیانو د طالبانو له یو کلن کنټروله آزاد کړې وه. آذربایجان تور لګولې چې د نګورنو کاراباخ سیمې بیلتون پاله چې د ارمینیا ملاتړ ورته حاصل دی د هغه ډزبندۍ خلاف ورزي کوي په کوم چې دواړه خواوې سلا شوې وي. نن د آذربایجان د دفاع وزیر اویل بیلتون پالو په 13 ګڼټو کې 119 واره د ډزبندۍ خلاف ورزي وکړه. بل خو د آذربایجان د دفاع وزارت په بل یو بیان کې ادعا کړې چې د دې هیواد په یو شمېر ضلعو کې ارمینیایي ځواکونو ګولهباري کړې ده. آذربایجان او نګورنو کاراباغ ویلي د اپریل د 5 د ډزبندۍ د موافقې راهیسې د دواړو خواو ترمنځ لیکه باندې د تناو باوجود آرام دی. د آذربایجان او نګورنو کاراباغ د بیلتون پالو ترمنځ د روانې میاشتې د 2 راهیسې جګړه شروع شوې وه. او بل خبر دا چې ترکمنستان یو قانون منظور کړی چې تر مخې به یې د واده سند ترلاسه کوونکي هلک لپاره د ایډز ټیسټ لازمي وي. د قانون له مخې که په کوم کاس کې د ایډز ناروغۍ وایرس وموندل شو هغه ته به د واده سند نه ورکول کیږي. د ترکمنستان د حکومت تر کنټرول لاندې رسنیو پرون خبر ورکړ چې د دې اقدام مقصد صحتمند کورنۍ جوړول او د ایډز په وایرس د ککړو ماشومانو د پیدا کېدو مخه نیول دي. د دې هیواد امیرانه نظام په دې اړه ډېر کم معلومات خلکو ته ورکوي چې په دغه هیواد کې څومره کسان د ایډز په ناروغۍ اخته دي. دا تر دې د مشال خبرونه او درته د اسلام آباد نه زموږ خبریال سراج ظهیر د کرنسوی بای او موسم حال درکوي.
نن د زیارت پر ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 50 روپۍ غستل کیږي او په 50 روپۍ 70 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 78 روپۍ 40 پیسې او په 79 روپۍ 10 پیسې. یو یورو په 78 روپۍ او په 78 روپۍ 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 23 روپۍ 50 پیسې او په 23 روپۍ 70 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپۍ 70 پیسې او په 20 روپۍ 90 پیسې. او یو افغانۍ په 1 روپۍ 2 پیسې او په 1 روپۍ 3 پیسې. او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور، کوئټه او بنو کې باران وي او په پېښور کې به درجه حرارت کم نه کم 14 او زیات نه زیات 9، بنو کې 14 او 23 او کوئټه کې به کم نه کم 6 او زیات نه زیات 21 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوردونکو دا مشال رادیو د ازمغغ په منځنۍ څپ شپږ سوه 21 کیلو هرتز او په www.mashalradio.com اوري. د پاکستان پوځ وايي په جنوبی پنجاب کې د وسلوالو زده عملیاتو ته دوام ورکوي. په جنوبی پنجاب کې څه ډول ډلې فعال دي؟
بنیادی طور پر تو وہاں پہ وہ گروپس ہیں جو سیکٹیرین کہلائیں گے.
وسلوالو له ټټه سره نږدې د سند یو ملت پاله مشر وژلې. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن پر حکومت د پانسي سزاګانو ختمولو غږ کړی. د خیبر پختونخوا حکومت ملکند ته د کسٹم قانون غځولو پریکړه واپس کړي. سیاستوالان د ګمرکاتو قانون مخالفت ولي کوي؟
دا یو اکټ وو چې په دې کې به تاسو کسٹم نه لاګو کوي، نو هغه پروینشل اسمبلی وایلیټ کو.
په روښانه مستقبل خبرونه کې به په جاپان کې د لوړو زده کړو په اړه واوري.
کمره جی را کړی دا او چې تمو خپل پیمنت او مونږ ته سکالرشپ هم ملاو شي.
لمشال رادیو سره اوسه. لومړی موضوع تورزو. د پاکستان پوځوي په جنوبی پنجاب کې د وسلوالو زده عملیات دوام لري او تر اوسه امنیتي ادارو یو شمیر مشکوک وسلوال نیولې هم دي. د عملیات څو ورځې مخکې د لاهور پر تفریحي پارک تر ځانمرګي برید وروسته پیل شول. په هغه حمله کې له اویا څخه زیات کسان وژل شوي او شاوخوا 350 ژوبل شوي ول چې پکې زیاتره ښځې او ماشومان ول. رابعه اکرم خان معلومات راکوي.
د پاکستان پوز د مطبوعاتو د څنګه ای ایس پی آر خبر پاڼه وای چې د پوز په مرسته جنوبی پنجاب کې وسلوالو خلاف اپریشن روان دی. د پوز د مطبوعاتو د څنګه په وینا چې په دې اپریشن کې رینجرز، پنجاب پولیسو او د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې برخه اخیستې ده. خبر پاڼه وای چې د وسلوالو په نورو صوبو کې د ضرب اس اپریشن تر لاندې کاروایانو نه بچ کېدو لپاره د پنجاب صوبې جنوبي ضلعو روجان، کیچ او رحیم یار خان کې پناه اخیستې ده. یاد دې وي چې د لاهور په ګلشن اقبال پارک کې د ځانمرګي برید وروسته پوز د پنجاب صوبې په مختلفو علاقو کې د کاروایانو فیصله کړې وه. په دې وروستو کې د پنجاب د قانون وزیر رانا ثنا الله مطبوعاتو ته ویلي وو چې په پنجاب کې به مشترکه سول او پوځي اپریشن کیږي. د دا هم ویلي وو چې د لاهور د ګلشن اقبال پیښې نه پس پنجاب پولیسو د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې او مقامي پولیسو د خفیه ادارو په مرسته 168 اپریشن کړي دي چې پکې 214 کسان نیول شوي دي. خو دا دعوه هم کړې وه چې په پنجاب کې داسې علاقه نشته چې هلته څوک نشي تللی او نه د وسلوالو پټنځایونه شته، او که وسلوال پټ هم وي نو د هغې خلاف کاروایانې شوي دي. واضح دي وي چې پاکستان تحریک انصاف، پاکستان عوامي تحریک او مسلم لیگ کاف پنجاب کې د اپریشن هرکلی کړی وو. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان مطبوعاتو ته ویلي وو چې په قومي اکشن پلان کې دا فیصله شوې وه چې یو وسلوالې ډلې ته به هم اجازت نه وي او د وسلوالو خلاف به کاروایي کیږي. یاد دي وي چې وخت په وخت په پنجاب صوبه کې د مختلفو سیاسي ګوندونو لخوا د اپریشن غوښتنه مخې ته راغلې وه، خو پنجاب صوبې د دې مخالفت کړی وو.
د راوی په رپورټ کې مو اوریدل چې په جنوبی پنجاب کې د وسلوالو ډلو ضد عملیات روان دي. دا چې جنوبی پنجاب څه ډول سیمه ده او هلته د امنیت صورتحال څه دی، په اړه د مشال راډیو خبریال احمد الله د سیاسي او امنیتي چارو لپاره پروفیسر حسن عسکری سره مرکه کړې ده.
حسن عسکری صاحب، فوج په جنوبی پنجاب کې عملیات شروع کړي دي. جنوبی پنجاب څنګه سیمه ده او د کومو خلکو پر ضد عملیات روان دي؟
پنجاب کا کافی بڑا علاقہ ہے، لیکن
جنوبی پنجاب ڈیر لوئی سیمہ دا خو خلق کی ڈیر غریبان آندی، اور دا وجہ دا چی جنوبی پنجاب کی مدرسی اور سخت دری سے تنظیمون نہ صرف زیاد تھی بلکہ ڈیر مستحکم ہم دی، زکہ چی ددوی پر زد کلا ہم پلوئی کچ عملیات نے رشوی خود تیری میاش پوشتم نیٹا پا لاہور کے دزن وجن کی برد رستو پوز اور انجرو پا گڑ سرا دا پنجاب صوبی نور برخو پا شمول پا جنوبی پنجاب کی ہم عملیات شروع کری دی، اور پا بنیادی تو گا دا ہاگی خلق کو پر زد کروائی روانی دی سوک چی پا غیر قانونی کارونو کی ککڑ دی.
عسکری صاحب، سنگا چتا سویل چی جنوبی پنجاب غریب سیمہ دا غریب ساتلے شوی دا کنا نور چا وجوہات دی؟
قصدن تو خیر نہیں کہا جا سکتا، لیکن ہوتا یہ ہے
قصدن خو خیر نشو ایلے خدا سیدھے چکل دا آمدن ذرائع کمی وی او چکم پیسی راضی ہم او آغا پا سیاسی بنیادونو پا آغا زی کی خرچ کولے کی گی چی مثبت اثراتی در تذر ملاوی گی. نوصل کی جنوبی پنجاب تا دا آغا روایتی پالیسی لو وجہ توجہ ندور کلیک شوی چې د کومې تر لاندې نور سیمې هم د نظر وستلې شوې دي.
په جنوبی پنجاب کې د امنیت څه صورت حال دی؟ آیا خلک په اسانۍ سره تلل راتللی شي دغلته؟
عام طور پہ تو ایسا کوئی مسئلہ وہاں آپ کو نظر نہیں آتا.
گوری پاما تو گو خدا سے مسئلے حغل تا پا نظر نرازی خو آغا زائیون چرت چی مدرسی زیادی دی او حغل تا سوک کا سکار کوی مثلاً اکسونا غستل یا سا ریکارڈ کول نو بیا مشکل زیاد دے، خو پاما تو گا پا دغ سیمو کی داسی سا فتنا او یا فساد نوی او حغل تا موجود گروپونا پا خاموشی سر اخپل کار کوی او پا بنیادی تو گا دا زائیون دا حغوی دا پٹی دو یا ناستی پاستی او وقتی رولو لپار دی او دوی کاروایانی پس نور سیمو کی کوی.
عسکری صاحب، څنګه چې تاسو هم اویل چې ځنې ناقانونه ګرځولې شوي تنظیمونه په دغه سیمو کې موجود دي، د دوی پس منظر څه دی او کمې کمې ډلې هغلته موجودیت لري؟
بنیادی طور پر تو وہاں پہ وہ گروپس ہیں جو سیکٹیرین کہلائیں گے.
بنیادی تو گو اغلتا اغا ڈلی موجودیت لری کمو تچی فرقیزی ویلے کی گی دا ڈلو مختلف شاخونے دی. دین علاوہ دا تحریک طالبان پاکستان ترلان دے ہم دیر ڈلی دغلتا موجود دی چی دا زنو تعلق پکی دا قبیلی سی مصرہ ہم دے او پنجابی طالبانو ڈلی ہم دغلتا موجود دی.
حسن عسکری صاحب، فوز دا وقت پا جنوبی پنجاب کی عملیات شروع کری دی، تاسو سا گرنے چی دا اپریشن با ترکم حدا کامیاب وی او دا دیر ڈلو با دا غسیمو نا خاتمہ وکڑی؟
امید تو یہی ہے کہ یہ آپریشن بڑی حد تک کامیاب.
امید کو ہم دا دے چی دا عملیات با تر ڈیر حدا کامیاب بھی زکی چی دا دین اولان دی پا کمو زینو کی پوز اور انجرو عملیات کری دی نو تر ڈیر حد یہ کامیابی تر لاسا کری دا. خوز دا ہم ویل غوالم چی دی عملیاتو سر خوب پا وقتی تو گبا دا دی زور کم شی خو حکومت لا دا دی سیمو دوسی دن کو لپارا سا اقتصادی او معاشرتی پالیسی جوڑول پا کار دی چی خلکو لیو خر راتنو کے ورکلی شی او چی کم مسلوالو نو دا حقی لپارا دی دا سی سنٹر جوڑ کری چرت چی دا حقوی روزن وکلی شی.
دا مشال ریڈیو خپرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلنډو سپو 2013 او د انټرنیټ لاري په mashalradio.com باندې صفه اوریدل شي.
په سند کې د جی ایس ان تحریک کرنانی څنګه یو مشر وژل شوی دی. د تحریک لنډمهاله مشر سهیل ابرونن مشال راډیو ته وویل شفی کرنانی تیر مازیګر له ټټې سره نږدې په ګاډي کې روانو چور باندې وسلوالو ډزې وکړې. ابرو وایي له یوې مودې راهیسې ناپېژندل شویو کسانو د دوی مشر ته په ټلیفون ګواښونه کول، خو د سیمې پولیس وایي کرنانی هیڅکله ورته د ګواښونو په اړه نه ول ویلي. محمد عمران معلومات راکوي.
د جی ایس این تحریک قائم مقام چیئرمین سہیل آبرو د زیارت پشپ مشال ریڈیو ته ویل چې شفیع کرنانی مازیګر خپل کور ته روانو چې نامعلومه کسانو په ډزې وکړي.
یہ تقریبا ساڑھے پانچ بجے
یہ وای چې دا پیخه مازیګر شوخه پنځنی بجے مخې ته راغله چې کله د ټټی سیمې سره نږدې بای پاس سړک باندې په د حمله وشو. د وړاندې نه هم ورته سیاست له وجې دړکې وی او د نامعلومه نمبر نه ورته ټلیفون نه راتل. د شفی کرنانی رور انور کرنانی هم خبریالانو ته ویلي چې په علاقه کې د دوو کسانو سره پزمکو لانجې روانې وي. اوسو کله وړاندې د دغې روغه شوې وه، خو د سیاسي کارونو له کبله به شفی کرنانی ته دړکې میلاوې دي. د ټټې د پولیسو تانې مشر سجاد منګي وایي چې د جی ایس این تحریک یا شفی کرنانی لخوا پولیسو ته هیڅ نه دي ویلې شوي چې هغه ته کومې دړکې ورکړلې شوي. دی وایي د ټټې نه دوی خپل کلي ته روانو، د پټو نه بیرته خپل کور ته تلو. په لار کې په نامعلومه کسانو دلته به شفیع کرنانی آزاد ګرځېدو او د دړکو څه خبره نه وه. کوینو سکیورټی به غوښتې وې او داسې به یوازې په موټر سایکل نه ګرځېدو. راپورونه وایي چې شفیع کرنانی لږ تر لږه اته ګولۍ ویشتلی شوی و. شفیع کرنانی یو انجینیر و او د طالب علمې د ورنه د جی ایس این غړی پاتې شوی. هغه د ورور انور کرنانی په وینا چې کله باچا خان سند صوبې ته راتلو نو په دغه موقع شفیع کرنانی پولیسو ونیو او لس میاشتې په زندان کې تېرې کړې. شفیع کرنانی د جی ایس این تحریک د بنیاد کې خودونکي جی ایم سید سره هم نږدې پاتې شوی و او د هغه د مرګ نه وروسته د جی ایس این قومي محاذ سینیئر وایس چیئرمین وټاکلی شو. وروسته د نظریاتي اختلاف له کبله یې په جی ایس این کې خپل څانګه یعنی کرنانی جوړه کړه. د ذکر د چدې وړاندې د جی ایس این قومي محاذ چیئرمین بشیر قریشی هم د نامعلومه وجې له کبله مړ و او بیا څو کاله وروسته د هغه د ورور ګاډي ته نامعلومه کسانو اور لګولی و چې پکې د بشیر قریشی ورور سره د خپلو ملګرو وجلې شوی و. شفیع کرنانی په داسې حال کې وجلې شوی چې د زیارت په ورځ یعنی 8 اپریل باندې د جی ایس این قومي محاذ د وجلې شوي چیئرمین بشیر قریشی سلورم تلین مانځل کیږي. محمد عمران، مشال ریڈیو، کراچی.
د سولې پر لور
بشیر گواش د سولې پر لور خبرونه د هر دوشنبه یا ګل او هر یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
د پاکستان بشری حقوقو کمیشن پر حکومت غږ کړی چې خلکو ته د پھانسیانو ورکول لړۍ دې بند کړي. دا خبره د بشری حقوقو کمیشن د بخښن نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل کلنی رپورٹ په تناظر کې کړي چې پکې راغلي تیر کال په پاکستان کې ګڼ کسان په دار وځړول شول چې لکبله پاکستان په نړۍ کې دریم لوی هیواد شو چې پکې تر ټولو زیات خلک پھانسی شوي دي. د بخښن نړیوال سازمان سرګندونو په اړه ګلایاز د بشری حقوقو چارو له پوهانو سره خبرې کړي دي او دا رپورټ یې جوړ کړی.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن مشر زهره یوسف وایي چې د پانسیانو ورکولو سره په پیښو کې کمی نه دی راغلی، بلکې د فوج لخوا د عملیاتو له وجې د ترهګرۍ په پیښو کې کمی ریکارډ شوی دی. زهره یوسف ویل چې په پاکستان کې ترهګرو نه زیات هغه خلکو ته پانسیانې ورکړل شوي چې په قتل، اغوا او نور مقدمو کې مجرم ګرځول شوي ول.
موږ له لومړۍ ورځې نه دا غوښتنه کوله چې د پانسی ورکولو نظام ختمول پکار دي. د نړۍ زیاترو هیوادونو ته د دې خبرې احساس شوی چې پانسی ورکول د مسلې حل نه دی، نو زیاترو هیوادونو پر پانسیانو پابندی لګولې او یا یې ختم کړې دي، خو زموږ حکومت د دې خلاف دی. خو په پاکستان کې دا حقیقت دی چې ولسی رایې د پانسیانو ورکولو په حق کې دی.
زور یوسف دا خبرې له هغې وروسته مشال راډیو سره کړي چې د بخښنې نړیوال سازمان د 2015 کال رپورټ خپور کړی. سازمان وایي چې په نړۍ کې د پانسیانو ورکولو کې 45% اضافه شوې او پاکستان په دې فهرست کې په دریم نمبر دی. په اسلام آباد کې کارپورټ ډاکټر فاروق سلیم وایي چې له 1300 کلونو راهیسې په جنگ کې تر 2000 زیات کسان وژل شوي دي او په دې کې تر 1000 نه واخلي تر 25000 زره پوری ترهګر وژل شوی دی. نو درې سوه کسانو ته پانسیانو ورکولو سره د ترهګری پر ضد جګړه باندې څه اثر نه پریوزي. د ویل
دو محاذی جنگ ہے، ایک میدانی جنگ ہے اور ایک نظریاتی جنگ ہے.
دا په دو سنگرونو جنگ دی، یو میدانی او بل نظریاتی. میدانی جنگ کی پوز جنگی او نظریاتی کی د حکومت په شمول د ټولنی ټولی طبقې شامل دي. په ظاهره میدانی جنگ کی کامیابی تر لاسه کیږي، خو نظریاتی جنگ مو نه دی شروع کړي. زه په دې باور یم چې هر یو کال د ترهګرۍ په تور 300 کسانو ته پانسیانو ورکولو سره څه نتیجې مخې ته نشي راتلی.
خاطر خان نتیجہ نکل آئے گا دہشت گردی لڑنے کے حوالے.
دا بخنی نړیوال سازمان په خپل رپورٹ کې ویل چې پانسیان ورکول بشری قانون نه سرغړونه ده. په پاکستان کې دا مسله ځکه نور هم جدي ده چې ملزمانو ته د لوند عدالتي کاروای موقع نه ورکول کیږي. خو کارپو بیرسٹر افتخار گیلانی وای چې د پانسیان ورکولو کې قانوني تقاضی پوره کیږي، کې دیش چې په ځینو مقدمو کې نوی پوره کړی شي.
پانسیان نه عموما د کم ما خیال دا اوسط تر وباسي کم از کم دی دولس ګرلس بیرلس کالا مقدمه چلے گی تاخر سپریم کورٹ پورا رسے گی دولس کالا دیارلس کالا پنزلس کالا ما خیال دا کم صبر از دنیا کے ما قانون تقاضی دی دلتم دی دا سی خبر نه دا دو کیسونو کې زه هغه څه داسې نه وینم چې سفارشونه چلیږي یا هغه چلیږي دا مرګونو کیسونو کې او پانسیانو کیسونو.
د بخښنې نړیوال سازمان په موجوده حالاتو کې په پاکستان کې په پانسیانو ورکولو اندېښنې ښودلی وای چې په هغه هیواد کې تر 10,000 نه زیات قیدیان د مرګ له سزا سره مخامخ دي.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډو نه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت وو ته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او بایکین زما په پوزیشن راغی.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونې خبرونه هارون باچا هنري ګړې هر پنځمبا یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبا یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
اوریدونکو تقریبا 2:38 منټ وروسته درته هارون باچا هنري غړې خبرو. هارون باچا هنري غړې خبرونه کې به مجید باور نن ملمی او ماجبین قزلباس چې د پښتو ژبې نومیالی سندرغاړي ده هغه به ملمنه پکې. هر په دغه خبرونه کې که تاسو برخه اخیستل غواړئ نو د فیسبوک کې مو یو ویډیو در خبره کړې ده، هلته په تبصیرو کې له ماجبین قزلباس څخه پوښتنې وکړي. د نهې یا سې شنبې پر شپه د خیبر پښتونخوا حکومت تر هغې وروسته ملکنډ ته د کسټم قانون غځولو اقدام واپسولو پریکړه وکړه چې په سیمه کې ګڼو ګوندونو د دې قانون غځولو پر پریکړې زخت انتقاد وکړ. صوبایي حکومت له وفاقي حکومته غوښتنه کړې ده چې په ملکنډ کې دې هم د نورو صوبې په څیر د کسټم قانون لاګو کړي. د دې غوښتنې پر اساس د مارچ له 28 د ګمرکاتو قانون ملکنډ ته وغځول شو. سیاسي ګوندونه ولې د دې قانون مخالفت کوي او که په هیوادونو کې د کسټم او ټیکس اخیستو نظام نه وي نو د دې اغیز څه وي؟ ځوابونه په دې رپورټ کې اورو. د خیبر پښتونخوا حکومت او پوهان وایي د بیلابیلو انتظامي او پرمختیایي چارو پر مخ وړلو او لګښتونو لپاره د پیسو پیدا کولو یو لویه سرچینه مالیه او د کسټم نظام وي. حکومت دا هم وایي چې په ملکنډ کې داسې ډیر ګاډي دي چې د کسټم نه ورکولو له کبله ارزانه دي، البته رجسټر نه دي، او داسې ګاډي اکثر د نامنیو پیښو لپاره کارول کیږي. نو ځکه یې هغې سیمې ته د کسټم قانون غځولو پریکړه وکړه. د حکومت دې دریځ ته په کتو پوښتنه پیدا کیږي چې د ملکنډ سیاستوالو ولې د دې پریکړې ضد اقدام وکړ. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سیاستوال او د سواد قامي جرګې مشر مختار یوسفزي مشال راډیو ته وویل دوی د مالیو یا ټیکسونو او کسټم زد نه دي. د په خبره د ملکنډ ولس وار لمخې مالی یا ټیکسونو ورکوي. یوسفزي وایي د کسټم قانون پر ملکنډ د لاګو کولو مخالفت یې ځکه کړی چې صوبائی او وفاقی حکومت لولس سره له مشورې پرته دا کار وکړ چې د آئین یا اساسي قانون سرغړونه ده.
د پاکستان په آئین کې د 200 د پیږي په دې کې د ازمن ټول منځري پښتونخوا د باجوړ نه واخلې تر وزیرستانه پورې یا جنوبي پښتونخوا کې یو ډیویژن ده او دلته زمونږ د ملکن ډیویژن دا هغه علاقې دي چې دا خاصې علاقې دي په یو معنا دلته د پاکستان د پارلیمنت هیڅ نشي نافذ کېدی. دریمه خبره دا ده چې دلته د صدر پاکستان یا د دې صوبي ګورنر خبر پښتونخوا دلته چې هر کار سرکار کوي د دې په ذریعه باندې به د علاقې د مشرانو سره د ولسونو سره یو مشوره کوي او چې کله د دې شریکه مشوره کېږي نو بیا دوی دلته یو اقدام کولی شي.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د سوات استازی مسرت احمد زیب وایي له آئین پرته په 1989 زیږدیز کال کې د سوات ریاست د یوې موافقې پر اساس په پاکستان ورګډ شوی و. نو د کسټم یا ګمرک قانون هلته نافذول د دې موافقې یا تړون هم خلاف کار دی.
منګه چې ګل ریاست مدغم شو د پاکستان سره منګه له پښې یو څو شرایط باندې دا ریاست ورکړی دی او آباد ریاست مو ورکړی ودان ریاست مو ورکړی دی او د دې خپل انکم جنریشن دونه دی پوره دی. هغه کې دا یو اکټ وو چې په دې کې به تاسو کسټم نه لاګو کوئ نو هغه پروونشل اسمبلی وایلیټ کو اسګام یو مایده ده د زمونږ سره کړی ده د مایده پاسداری ولې نشي کولی د سپکم قانون باندې دا د زمونږ سره کوي.
د خیبر پختونخوا پخوانی چیف سیکرټر خالد عزیز وایي له قانوني پلوه د مختار یوسفزي او مسرت احمد زیب خبره سمه ده خو دا ده چې که وفاق له ولس سره د مشورې ضرورت محسوس کړي نو بیا یې کولی شي.
قانوني لحاظ سره خو یو ټیک خبره کوي ولې چې 247 آرټیکل لاندې دا یو شت شته چې په تاسو به خلکو سره مشوره کوي خو دا وفاق سره د اختیار کې دی چې دا کم صورت کے ورطا
اخی. خالد عزیز وائی له قانونی نکتو قطع نظر اصلی خبر ادا ده چې د ټیکسونو او د کسٹم قوانین د هیوادونو د پرمختیا لپاره اړین وي.
د کسٹم ایکٹ اختیار وفاقی حکومت سره ده. بد قسمتی سره بعض ذاتی علاقے دی چې چرته د ریاست کنټرول چې ده هغه ډیر کمزور ده او زما مخمخ دا یو شی ده چې دا دواړه ملکونه دي دا ترقی نشي کولی ولې چې دا علاقے چې هغه نہ ٹیکس ورکی نہ کسٹم ڈیوٹی پورا کئی پل طبیعت مطابق جون ته هی ډیر مسائل جوړی.
خالد عزیز زیاتوی کله چې سیاسي ګوندونه د ریاستی کارونو او قانون عملداري په برخه کې مرسته نه کوي بلکې مخالفت یې کوي نو دا د هیواد لا کمزوري کېدو لامل ګرځي. خو د ملکن سیاستوالان او مشران وایي دوی د دولت یا ریاست ملاتړ کوي خو د غیر قانوني یا غیر آئینی اقداماتو مرسته نشي کولای.
دا مشال ریډیو دا
د بنو میونسپل کمیټې مزدورانو د تنخواګانو نه ترلاسه کېدو له کبله احتجاج کړی دی. دوی وایي څلور میاشتې وشوې چې حکومت ورته تنخواګانې نه دي ورکړې. دا کارکوونکي وایي بې وزله خلک دي او بې له تنخواه یې د ګټې وټې بلا هیڅ لار نشته. د میونسپل کمیټې مشر وایي نوی پر دندې لګېدلی دی او دا چې د کمیټې په پیسو کې لویه درغلي شوې ده. تفصیل عمر دراز وزیر راکوي.
مزدوران وایي شپه ورځ د بازار او کوسو نالو صفایي کړي او خپل ډیوټۍ کوي خو د غریب ملزمینو لپاره د تنخوا ورکولو پیسې نشته. د میونسپل کمیټې ملازم رئیس خان وایي سلورمه تنخوا یې بنده. یو بل مزدور فرمان وایي پخپلا تنخوا اخیستو ورنه د پیسو غوښتنه کړي.
که د دوی تنخواه ځای نه بیمار ده درته وویل چې یوه تنخوا ته کوم دغه چې خپله تنخواه نه پیرا دي او په دوی تنخواه به لاس در ریپیره کوي. دغه مشرانو ته مې وویل وایي ما په کار چې بیمار پرته دیډه نشته مې چې تباه او برباد کړي.
یو بل مزدور اجاز وایي د ماشومانو د درملنې او د کور د ضرورت پوره کولو پیسې نه لري.
دا د زلمون افسرون دي د میرو چې دی په صابون دې ایسه که تم خو ورنه کوي د میر بچیون زمو دي د میش کېره شه دیره نشته د میر به مورون دغه ته پاس پتلې له کېره شه پروتي دې پیسې دې وځه.
کلامو چې په دې اړه د بنو میونسپل کمیټې مشر رسمت الله خان نو پختل نو دوی وویل اوس نږدې ورځو کې د غلطه راغله او بنو میونسپل کمیټې د بحران ښکار شوه چې دا د پوینا وړاندې پکې ډېر خورد بورد شوه او دغه سمول به وخت اخلي
کروڑونو روپیه بقایا جات په خلکو پات دي کومه کمیټې ته زرانه هغه چې سچې ولل پچې هغه چې موغانو صاحبانو ایڈوانس چې خرڅ کړی دي دې کمیټې 45 روپیه همدان ده او 2 کروڑ روپیه تنخواه ده هر فورم ته تلای ګران سلسله چې ما ایمان ده دغه چې د سبارډینټ سره خپل بچو غونډه غوره ما سره چې څه پیسې په خزانه کې موجودي زه خوار غریب ته ضرورت مند ته ورکوم
د کمیټې مزدوران وایي تر هغې به په احتجاج وي تر کومه پورې چې ورته خپلې تنخواګانې نه وي میلاو شوې عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
او په پیښور کې درې نیمې بجې شوې ل منور شاه به د دې مهال د خبرونو لنډیز واورو
د پاکستان فوجوای په جنوبی پنجاب کې د سخت دریزو ډلو خلاف عملیات روان دي مشال ریډیو ته په استول شوی خبر پاڼه کې فوجویلی په دغه عملیاتو کې د پنجاب پولیس رینجر ځواکونه او د ترهګرۍ د مخنیوي سرتیری برخه اخلي وسلوالو ډلو تر اوسه د دغه عملیاتو په اړه څه نه دی ویلي د پاکستان امنیتي ځواکونه د بلوچستان په کلات سیمه کې د 1500 وسلوالو د وجلو ادعا کوي سرکاري ریډیو د معلوماتو لمخه دغه کسان پروند امنیتي سرتیرو سره د نخته پر مهال وجل شوی چارواکو دا نه دی ویلي چې وجل شوی کسان د کومې ډلې دي په پیښور کې 14 پولیس والا ته مرګ جوړ لاړول چارواکو نن مشال ریډیو ته ویل چې په سمرباغ سیمه کې نن سهار د سړک غاړې په بمی 14 کې د پولیسو یو تن وجل شوی او دوه نور کسان زخمی شوی دي تر دې دمه د پیښې ذمہواری چا په غاړه نه اخیسته د خیبر ایجنسی چارواکی وایي باړې ته د ستنوشو کډوالو د بیا آبادۍ لپاره د گورنر په سپارښتنه په پرمختیايي منصوبو کار شروع شوه بل پلو باړې ته ستانه شوی کډوال وایي کورونه وران دي حکومت ورسره مرسته نه کوي او راشن هم ورته نه ملاويږي تمدا چې نن په کابل کې د ګلبدین حکمتیار حزب اسلامي د استادو او د افغانستان د سولې د عالی شورا د غړو ترمنځ خبري وشي د یادي شورا مرستيال عطا الرحمن سلیم نن مشال ریډیو ته ویل چې په دې غونډه کې بعد دوو 13 شو ناستو په تفصيلاتو بحث وشي آذربایجان تور لګولې چې د ناګورنو کاراباخ سیمه بیلتون پالا چې د ارمینیا ملاتړ ورته حاصل دی د اپریل د 15 نیټه د هغه دزبندۍ خلاف ورزي کوي په کوم چې دواړه خواوي سلا شوې وي د آذربایجان او ناګورنو کاراباخ د بیلتون پالو ترمنځ د روانې میاشتې د 2 نیټه راهیسې جګړه شروع شوه
د خبرونو لړیز مل مشال رادیو واورید ویان دو منور شاه ورزو وس اسلام آباد ته د مشال رادیو خبريال احمد الله د پاکستان نننۍ ورځي ورځپاڼو زنو اداريو ته کتنه کړې
اج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د پاناما لیکس په معاملہ د اعلی کټ جوډیشل کمیشن د جوړولو اعلان کړی دی او ویلي دی چې تورونه لګونکو دی د کمیشن په وړاندې ثبوتونه پیښ کړي ورځپاڼه لیکي چې پاناما لیکس مخې ته راتللو وروسته په یو شمیر ملکونو کې په حکومتي کټ کاروایان روان دي او په اسلام آباد کې هم فیډرل بورډ اف ریوینیو یا ایف بی آر د پلټنو اعلان کړی دی ورځپاڼه لیکي چې د ملک دننه او بهر د سرمایه کارۍ نه متعلق د قوانینو جاج دی واخستې شي او ګټه صرف ملکی معیشت تر سوال پکار دی کم چې دا وخت د سرمایه کاری منتظر دی د ملک معیشت کې دوسرا د اولس خوشحالي تړلې شوې ده نو حکومت له پکار دی چې خپل توجه دې طرف ته راوګرځوي ایکسپریس ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده ورسپانه لیکي چې په پاناما لیکس د اعلی کچ کمیشن جوړول د وزیر اعظم نواز شریف دا فیصله صحیح ده نو حکومت دې د وزیر اعظم د فیصله پر وړاندې کمیشن جوړ کړي او زر تر زر دې مشر وټاکي چې د پاناما لیکس د تورونو حقیقت مخپوړان دی راشي ورسپانه لیکي چې د پاکستان سیاسي ګوندونو له هم پکار دي چې په دې معاملې د بیان بازی او یا د تورونو سیاست کولو پر ځای د تحقیقاتي کمیشن په وړاندې د ثبوتونه پیښ کړي جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې د پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبه د دې سیمې په ګټه ده او دا منصوبه به پر وخت سرته رسول شي ورسپانه لیکي چې د منصوبې نه به نه صرف د دې سیمې بلکې د نړۍ کم او بیش درې عرب خلکو ته ګټه رسی نو حکومت لا پکار دی چې د دې راهداري منصوبې د تحفظ لپاره خه انتظامات وکړي او دا منصوبه په خپل وخت سرته ورسوي ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د دې منصوبې نه باندې صرف د چین اولس بلکې د پاکستان د څلور وانو صوبو فاټا او ګلګت بلتستان اوسیدونکو ته هم فائدہ رسی
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
برطانوی ګارډین ورځپاڼوای تیر کال په نړۍ کې د فانسۍ سزاګانې تر دې بریده زیاتې شوې چې په تیرو 15 کلونو کې یې ساری نه لیدل کیږي. پاکستان، ایران، چین، سعودي عرب او امریکا له هغو هیوادونو دي چې پکې د فانسۍ سزا ورکول کیږي. بل پلو امریکایي وال سټریټ ژورنال د افغانستان په ختیځ کې د داعش وسلوالې ډلې ضد د ولسي خلکو ګمارلو موضوع څېړلې. نجیب عامر د دواړو لیکونو له مهمو برخو سره.
ګارډین ورځپاڼه لیکي ایران تیر کال نږدې 1000 کسان په دارو زړول. په پاکستان کې هم په بیساري ډول زیات خلک په تیر کال کې اعدام شوي دي. د بخښنې د نړیوال سازمان د راپور له مخې په ګرد نړۍ کې تیر کال د 500 زیاتې سزاګانې ورکړل شوې دي چې ساره یې په تیرو 15 کلونو کې نه لیدل کیږي. ګارډین لیکي په تیر کال کې په ګرد نړۍ کې 15 هیوادونو د اعدام زیاتې سزاګانې ورکړي چې ورکی چین، ایران، پاکستان، سعودي عرب او امریکا شامل دي. امنیسټي انټرنیشنل وایي دغه شمیری خپه کوونکی دی. د احصایو تر مخې په ایران، پاکستان او سعودي عرب کې تر ټولو زیات کسان په دار شوي چې په تیر کال کې د ټولو سزا شوو کسانو 90% جوړوي. د راپورونو له مخې په تیر کال کې په ایران کې 900 کسان په دار کړل شول او دا د 2014 کال په پرتله 30% لوړه شمیره ده، ځکه هغه کال په ایران کې 903 کسان اعدام کړل شوي وو. په دوی کې اکثر د مخدره موادو د قاچاق په تور نیول شوي وو. ایران هغه هیواد دی چې تیر کال یې لږ تر لږه 4 داسې کسان په دار کړل چې د جرم کولو پر مهال یې عمرونه تر 13 کلونو کم وو. دا د نړیوال قانون څخه سرغړونه ده. بل پلو وال سټریټ ژورنال د افغانستان په اړه په یو مقاله کې لیکلي چې د افغانستان په ختیځ کې یو افغان استخباراتي اداره د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مخنیوي لپاره کلیوال په کار ګماري. د افغانستان د ملي امنیت اداره د دې پروژې د تطبیق لپاره د امریکا د استخباراتي ادارې نه مالي مرسته ترلاسه کوي. تیر کال د کوټ سیمه د اسلامي دولت وسلوالو په لاس کې وه، خو اوس لزرو زیات کسان چې اکثر زمینداران دي د حکومت نه تنخواه اخلي او د وسلوالو پر ضد پاسون ته غاړه ایښې ده. تر اوسه د کلي خلکو، د پولیسو او پوځ په مرسته د اسلامي دولت وسلوالې ډلې 15 حملې په شا تمبولې دي. وال سټریټ ژورنال لیکي د داعش خلاف د ملیشه ځواک جوړول د افغان حکومت محدودیتونه په ګوته کوي چې د سغدریزو ډلو د نفوس د زیاتېدو په لاره کې لري. امریکایي او ائتلافي چارواکي وایي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د شمیرې کمېدو او د امنیت ساتلو کې د افغان ځواکونو کمبوتیا د هغه وجوهاتو له جملې څخه دي چې افغانستان یو وار بیا د نړیوالو ترهګرو د خطرې سره مخ دی.
هالنډي ولس د اروپای ټولنې او اوکراین ترمنځ د پیاوړو اړیکو ممکنه موافقه رد کړې ده. په دې لړ کې تېره ورځ په هالنډ کې لولس رایه واخیستل شوه چې پکې خلکو په اکثریت د دې موافقې خلاف ووټ ورکړ. خو اوکراینی ولسمشر وایي له اروپای ټولنې سره د نږدې کېدو هڅو ته به دوام ورکوي. مجید بابر د مشال راډیو خبرونو مرکزي څانګې رپورټ مهمې برخې اوروي.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې په خپل یو راپور کې د یورپی یونین او یوکراین ترمنځ د هغه لوسنامې موضوع راغستې ده چې تیر ورځ په هالند کې ترسره شوی ټول پښتنه کې د دغه هیواد ولس رد کړی ده. راپور کې راغلی چې د هالند حکومت ویلی دی چې کسه هم په ټول پښتنه کې د دغه هیواد ولس منفی رائے ورکړی دي، خو کېدای شي دوی د یوکراین سره د یورپی یونین د پیاوړو اړیکو په اړه لوسنامه منظور کړي. د هالند حکومت وایي چې ضروری نه ده چې دوی د ټول پښتنې نتیجې لازمی ومني. د هالنډي رسنو د راپورونو له مخې دغه هیواد 14 میلیونه ووټرانو کې د اچول شوو ووټونو تناسب 2.2% وو چې د هغه تناسب نه لږ زیات دی چې نتیجې عملي کېدای شي. دغه هیواد د قانون له مخې که په ټول پښتنه کې د اچول شوو ووټونو تناسب 0% وي نو بیا هغه نتیجې عملی کېدای شي. د راپور له مخې د ووټونو نتیجې مرکزی الیکشن کمیشن ته ملاو شوې دي، خو د دې ټول پښتنې د سرکاري نتیجو اعلان به د روانې میاشتې په 12 نیټه کیږي. د دغه هیواد د مرکزی انتخاباتي کمیشن د ابتدایي نتایجو له مخې 1.1% رای ورکوونکو د غلوزنامه رد کړي او 8.1% حمایت کړي دي. خو د یوکراین ولسمشر پترو پوروشنکو په ټوکیو کې خبریالانو ته ویلي دي چې موږ به یورپی یونین ته د نږدې کېدو تحریک جاري ساتو، خو د دغه ټول پښتني نتایج مهم په پام کې دي. خو د هالند وزیر اعظم مارک روډ په یو ټلویزیوني وینا کې ویلي دي که څه هم په ټول پښتنه کې د منفي رایو تناسب واضح دی او د مثبت رایو تناسب د مطلوبو 0.5% نه لږ زیات دی، خو بیا هم موږ نشو کولای چې دغه لوزنامې منظوري ورکړو.
له مجید بابر مو د مقالې مهم برخه ورې د برتانی هافینګټن پوسټ ورسپانه وایي له هغه هوا د شاوخوا زر افغان کډوال افغانستان ته د استول کېدو له خطر سره مخامخ دي. ورسپانه وایي په برتانی کې د خیر خیګنی یوې ادارې له حکومتي پالیسي سره اختلاف خودلې او غواړي پر حکومت فشار راوړي چې دا کډوال خپل هوا ته وانستوي. تفصیل د فریبا ظاهر پر رپورت کې
په 2015 کال کې ځباندی 3000 ماشومان په یوازې سر بریتانیا ته د پناه غوښتنې لپاره ورغلي دي. لدې څخه زر تنه بیرته افغانستان ته د لژل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. اوس چې د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر تیریزا می تریو قضایي مبارزه وروسته وتوانېده چې له خپل هیواد څخه د افغان کډوالو د بیرته ایستلو د تعلیق پریکړه لغوه کړي، د دغو پناه غوښتونکو د دوسیو ارزول پیلېږي. په دې پریکړې سره چې د بریتانیا د استیناف محکمې له خوا سوې وه، هغه حکم لغوه سو چې له مخې په افغانستان کې د نامنیو له کبله د ټولو پناه غوښتونکو بیرته ستنول منع سوي وه. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت اوه میاشتې وړاندې د ډانکن لویس سولیسیټرز په نوم یوې حقوقي موسسې ته ویلي وي چې د همدې پریکړې له مخې د شاوخوا 400 کسانو د بیرته ایستلو چارې ځنډول سوي وي. خو د دې موسسې یو ویاند اوس وایي چې د دغو کسانو شمیر نږدې 0 تنو ته رسیږي. که څه هم اوس په بریتانیا کې د ماشومانو د دوسیې ارزونې پیلېږي، خو تمه کېږي چې په دغه هېواد کې یوه لویه خیریه موسسه د حکومت لخوا د کډوالو د ایستلو له پریکړې سره مخالفت وکړي. د کډوالو د ملاتړ شبکه RSN بشایي د یو راپور په خپرولو سره ووایي چې افغانستان ته بیرته تلونکي کسان کېدای سي له ناسمې راتلونکي سره مخامخ سي. په دې راپور کې شایي د هغوی له کورنیو سره د اړیکو ستونزه، د زده کړو د دوام او یا کار نه موندلو ستونزې، او تر ټولو مهمه دا مطرح سي چې دغه کسان په افغانستان کې د تروریستي ډلو لخوا په نشه کېدای سي. د دغې شبکې مشرې کاترین ګادویل ویلي چې د دوی خپلو موندنو له دې کبله حیران کړي چې هغه لوکان چې په بریتانیا کې هم دې شبکې لخوا پیژندل سوي او ملاتړ یې سوی، اوس په افغانستان کې یوازې د ژوندي پاتې کېدو لپاره باید مبارزه وکړي. یو پخوانی پناه غوښتونکی چې بیرته افغانستان ته استول سوی دغې شبکې ته ویلي چې د بریتانیا حکومت د دوی د ژوند او مرګ پروا نه کوي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي ماموریت 2015 کال په افغانستان کې د ملکي وګړو لپاره تر ټولو خونړی بللی و. د بشري حقونو فعالان هم د مهال په افغانستان کې امنیتي ستونزې تر ټولو لویه ننګونه بولي او وایي په دې هیواد کې هغه سیمې چې یو کال وړاندې تر یوه حده خوندي وې اوس هلته هم جګړو زور اخیستی دی. روانو حالاتو ته په کتو شایي د بریتانیا پر حکومت فشار راوړل سي چې پر خپلې دغې پریکړې بیا غور وکړي او د هغو کسانو لپاره د پناه ورکولو زمینه برابره کړي چې افغانستان ته لبیرته تاګ سره د بیوزلۍ یا ناامنۍ له ګواښونو سره مخامخ دي.
له فریبا ظاهر مو د رپورت مهمه برخه ورې دي. د خوست چارواکي وای افغان ځواکونو په تریزیو او علي شیر ولسوالیو کې عملیات کړي چې پکې دوی د نوي وسلو زیرمتون یا ذخیره ترلاسه کړي ده. چارواکي وای د تیر سهار په عملیاتو کې و مشکوک کسان هم نیولې دي. نجیب الله خیل معلومات راکوي.
د چهارشنبه ورځ ناوخته خوست والی حکم خان حبیبی مشال راډیو ته ویل چې د ملي امنیت او ملي پولیسو منصبینو په خپلو ګډو عملیاتو کې د تریزی او علي شیر ولسوالۍ د چرګوټي په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو د نوي وسلو یو زیرمتون نیولی او د زیرمتون دوه ساتونکي هم لاس پلاس نیول شوي دي. خوست والی زیاتوي چې په نیول شوو وسلو کې 4 میله کاغذ پیش تفنګچی او 1.5 میله ګریسبان کلاشینکوفونه هم موجود دي.
د کلاشینکوفو او د تفنګچو 3000 فایر مرمۍ دي، یو اراده انکوچ موټر ده، د دوی سره نظامی دریشی نیولې سوی دي او له دغه مهماتو سره بل پیل د دښمن دوه نفره دستگیر سوی دي.
خوست والی حکم خان حبیبی وړاندې وایي چې د زیرمتون له دوه کسانو سربیره 15 کسان نور وسوال هم د ویجاړونکو عملو په تور لاس پلاس نیول شوی دي.
درې تنه ماینګزاران هم نیول سوی دي، تر څنګ یو نفر بل پیل د انفجاري موادو سره نیولې سوی ده او یو تن هم په مسلحانه برید کې د صبروی پولیسوالۍ کې نیول سوی.
بلخوا خوست امنیه قماندان مل پاسوال فیض الله غیرت وایي چې په یاد ولایت کې د امنیتي او کشفي ادارو ترمنځ د همغږۍ او همکارۍ وخت فضا شتون لري او دولت په هر سیمه کې ګډ عملیات اجرا کوي.
خلکو ته ډاډ ورکو ان شاء الله تعالی. هر هغه څوک چې د خوست خلکو ته ګواښ وي، خوست خلکو ته د امنیتي راولي، موږ بیا هم ډاډ ورکو چې د خلکو په خدمت کې وو.
د یادونه ورده افغان ځواکونو یو نیمه میاشت وړاندې هم په ګډو عملیاتو کې چې د یاد ولایت په شمالي او شمال لویدیځ سیمو کې ترسره شوي وو او کسان د وسلوالو سره د لاس لرلو په تور نیولي ول.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش
او لدې سره سره د مشال رادیو خبرونه په www.mashalradio.com هم اوریدای شي، پر فیسبوک هم زموږ خبرونه خبرونه شنه تفسیری لیدل شي، ولته ویډیوګانې هم لیدل شي. د خیبر چارواکي وای د باړې بیا رغونې او بیا ودانې په مخه پر یو ځانګړي پلان کار پیل کړی دی. نو دوی په خبره له پلان سره سم به دوی لومړی هغه سیمې بیا ودانوي چې د جګړې پر وخت ورانی شوې دي. د باړې پولیټیکل چارواکی عارف خان وایي په دې لړ کې په سیمه کې سروې پیل کړی ده. خو د باړې اوسیدونکي وایي حکومت دې ورته ژر تر ژره اسانتیاوې برابر کړي. تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د باڑی اسسټنٹ پولیټیکل ایجنٹ عارف خان مشال ریډیو ته وای چې دوی با پړومبی پړاو کې د جګړو پوځي عملیاتو په وخت وران شوی په سلګونه کورونه بیا جوړوي او د لپاره سروې پیل کړی دا.
منګر اکاخیل قوم سروې تقریبا 98% کمپلیټ شوی دا. نشلو بر قوم سروې منن پوره شیدین بعد بر سپا قوم شروع کیږي. دا سروې به موږ په اخبار کې هم ورکو، په ویب سټ باندې به هم چو مخکپاغي باندې چې شکایت د چاکور پاتې شوی وینو اغه ته موږ ټایم ورکو لس 15 ورځې په هغه ټایم کې به دوباره غي زموږ په دفتر کې کمپلینټ لاچ کوي خپل. بیا په داغې نه بعد موږ ان شاء الله د دې ته د پیسو ورکړه شروع کوو. ورسره سره په تیرا میدان علاقو کې هم چې کوم علاقو ته واپس شوی دا غزه کې سروې شروع ده.
اسسټنٹ پولیټیکل ایجنٹ عارف خان زیاته کړه چې دوی با ټول وران شوی سکولونه او روغتونونه هم جوړوي.
عوام تلک مسله دا و چې یاره موږ ته په چیکنګ کې موږ کله راځو چیکنګ ډېر سختې دي. نو هغه د لاسه په بڑا بازار آبادېدو کې موږ ته لک مشکلات دي. په هغه باندې زمونږ فورس سره خبرو شوې نو هغه هم اګری شو. په دې باندې چې موږ سمره ریلکسیشن کول شو د خلکو سره چې هغه خو په هغه باندې موږ چې په سکیورټي باندې څه کمپرومایز نه کوو.
خو په دې ورستو کې باړې ته راستن شوي خلک بیا وایي چې دوی د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. د باړې اکاخیلو ته راستون شوی یو مشر خان میر پردی وایي
کلی وران دي بهر پراتیو راشنه نشتا، سہولت نشتا، مزدوری نشتا. ایمو کورونا کوز و پاس ویراندی، درې کورونا زما پاس ویراندی میدان کې، و درې کورونا زما دلته ویراندی باړه کې. دیوا گھنٹا د ایمرجنسی ولاړوی و تلاشیم کیږي و هیڅ قسم سہولت مولا نشتا دی.
او د باړی یو بلتن سمندر خان پردی وویل
ایمو د بجلی نظام خراب دی. میرا بنی دی وشي چې متا بجلی صحیح شي. دویم متا سبا د ټولونو ضرورت دی. داسې خلتی چې غول او با نوې راسی په میلیونو کې پراته دي. او سبا سرکې د موږ خراب دي او اسپتالونه موږ سره نشته دی.
چارواکي وایي چې په باړه کې خواوشا وکاله د وسلوالو په ضد پوځي عملیات وکړل، خو اوس پکې د حکومت واکمني بحال شوې ده او زیاتره بې کوره شوي خلک ورته ستانه شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو داو د دې غړې ټول رپورټونه اوس هم وخت شوی دی د ونیزي خبرونې روښانه مستقبل. تاسو ته معلومه ده چې په دې خبرونه کې درته په ویلابېلو موضوعاتو باندې معلومات، بالخصوص په تعلیمي او د کار موندلو پر موضوعاتو درته معلومات درکو. نو دا ځل به په خبرونه کې واوري چې په جاپان کې لوړې زده کړې څنګه ترلاسه کولی شي، بورسونه څنګه ترلاسه کولی شي او د بورسونو ترلاسه کولو لارې چارې څه دي. خبرونه درته هر اونۍ منور شاه جوړوي او نن یې تاسو دا تازه بناوري.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیکی پیرزوینی او سلامونه قبول کړي. که څه هم د پښتنو په سیمو کې تعلیمي ادارې ډېرې کمی دي چې په سلګونو یې په تیر یو لسیزه کې وسلوالو تباه کړي دي، خو انټرنیټ دنیا په یو کلی بدله کړې ده چې په نتیجه کې یې ځوان کلتا د تعلیم نوې موقع پیدا کړي دي. دا مهال یو ځوان د نړۍ په پرمختللي هیوادونو کې اعلی تعلیمي ادارو ته رسائی کولی شي او د هغوی د ځنې بنیادی شرایطو په پوره کولو سره دغه ادارو کې اعلی تعلیم مفت ترلاسه کولی شي. د روښانه مستقبل په خبرونه کې موږ تاسو ته د غربي نړۍ د بیلابیلو هیوادونو په تعلیمي ادارو کې د داخلي لپاره معلومات درکو چې زیاتره برخه یې د وظیفې یعنی سکالرشپونو په حق لوي. د دې هفته په خبرونه کې مو په جاپان کې په سکالرشپ د تعلیم ترلاسه کولو په حق لا خبرو. د لړکې مو د یونیورسيټي ته د رسیدلي پښتنو ځوانانو سره خبرې کړې چې پکې د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکي یو تن د ځان په اړه وویل.
زمان صفت اللہ رہے دے منگوری سات سیدن کے ہم جی جاپان کے میرا سلورم کال دے دلتا دا انڈر گریجویٹ سٹوڈنٹ کے ماں دا معاشیات و تعلیم حاصل ہوں ماں دا اکنامکس چون پراتا ہوں پر انگلیش تو آئی
صفغت الله نمو پختل چې جاپان ته د تللو نولاندې سومره تعلیم کړی وو او دغه هیواد ته د تللو اراده یې څنګه وکړه. هغه وای
ما خو جی د پاکستان نه د خپل ځین د سوات نه اف اس سی کړی وو او بیا مې الته ایډمیشن کړو په بیچلر بزنس ایڈمنسٹریشن کې په 2009 کې. بیا الته هغه حالات زم په سوات کې اپریشن ملټری اپریشن او زمونږ کلاسز څنګه تل متاثر شو نو بیا ما داسې درک لګو چې یاره بل کې اپلیکیشن جمع کما. نو زما یو کلاس فیلو زمانه یو کال مخکې دلته راغلی وو نو د هغه په ذریعه باندې ما د یونیورسټۍ ته خپل اپلیکیشن کوبا یونیورسټۍ ته جمع کړو او د هغې نه بعد بیا دلته راغلی یم.
یو تن څه ډول د جاپان په سکوبا یونیورسټۍ کې داخله ترلاسه کولی شي؟ نوموړي وویل
د دې خپل آنلاین پروسیجر او د فارم چې کوم د دې خپل طریقه کار دی د دې په ویب سایټ د یونیورسټۍ موجود دی او دا پروگرام گلوبل 30 ورته ویلې چې دا خاص کر په انګلیسي ژبه کې دی خپل کلاسونه ټول هر څه په انګلیسي ژبه کې په جاپاني کې نه وي. نو هغه د بهر سټوډنټ لپاره ډېر اسانه دی چې هغه انګلیسي کې ورزي او کلاسز په انګلیسي کې راځي چې هغه د خپل اپلیکیشن جمع کول شي او کوم هغه پروسیجر طریقې کار چې هغه په ویب سایټ موجود دی نو ډېر اسانه طریقې ده. بیا دې تاسو نه په اسکایپ باندې د خپل انټرویو یا د خپل ایگزامینیشن ټیسټ
صفغت الله وای چې څوک هم د انټرنیټ په ګوګل کې د جاپان د تعلیم په اړه لټون وکړي نو هغوی ته به د سکوبا یونیورسټۍ نه علاوه د نورو یو شمیر یونیورسټیو د بیلابیلو پروګرامونو په اړه تفصیل هم مخې ته راشي او دا راز کولی شي چې د خپلې خوښې په پروګرام کې داخلي لپاره درخواست جمع کړي. په سکوبا یونیورسټۍ کې د بی ایس پروګرام لپاره د داخلي د شرایطو په حق لنو موړی وای د یونیورسټۍ ذهین طالب علمانو ته خامخا د تعلیم موقع ورکوي خو ځینې شرایط لکه د انګریزي ژبې ټیسټ ډیر اهمیت لري.
شرایط خو دا دي چې یو سړی 12 کړي او 12 نه پس دل ترات لې شي. ما خو چون ګل تسوال سټارټ کړو پای کې یو وکاله ایستو نه هغه په دې باندې ماته خو دا اساني و چې را دغه هغه نه کریډټ هغه ماته ترانسفر کړو پاکستان نه خو طریقې کار دا سه مومند چې را 12 نه پس اپلیکیشن کړي هغه جمع کولې شي. د دې خو دا سه طریقې کار دی چې اول کال چې کم دي سون د خاصتونو دي تر شي او پای کې کسان منتخب کینو هغه خو اول کال ټول کس کال سپور کوي بیا ورپسې کالونه چې نو هغه کې بیا دلته نستې کم تعلیمي معیار یا غوي کم سبجیکټ کې خپل دغه غستي نمبر یا دغه گریډینګ کړي نو هغه باندې بیا هغه په ورپسې کال سې دوه پسې کال ملوي.
صفغت الله نه مپختلی چې د پاکستان او جاپان په تعلیم کې یو څه فرق محسوس کړي.
نو پاکستان او د جاپان په تعلیمي نظام کې هو بنیادی تور ډیر فرق دی. البته دا چې را بس مونږ هغه البته ټیم پاس کوو او ځان خلاصو د هر کار نه دلته بس تاسو نه دلته صحیح کار اخلي دلته توجه ورکول کیږي په تعلیم باندې ډیر بلدار دی هغه ته دا احساس ورکوي چې را ته په خپل دا کار وکړي دا ستاسو ضرورت دی خپل را روان ژوند د پر ازاړي فهم دی. هلته خو بس دا سي چې را موږ نور خلکو ته ګیر چاپی را ګورو چې بس دیم سکول ته ځي ځبه په کیم زم هلته دونه احساس سړي سره نه
په خپل وطن کې تعلیم ترلاسه کوونکي ځوانانو ته نو موړې دا پیغام ورکوي.
پیغام هو دا دی چې تعلیم د دنیا بهر دی کې حاصلول دي بهر ته پسې مونږ ځو نو هلته بیا محنت کوو نو دا غې نه خبره چې یاره که د تعلیم مونږ حاصلو نو خپل ملک کې چې محنت وکړو خپل چې بهر کم کسانو سبق ویلي هغه راشي د خپل تعلیمي نظام داسې کې چې یاره د بهر دی په شان دي کې نو خلکو ته بهر د تلو ضرورت نه خپل نظام به مونږ کې په خپل باندې نو خلکو له بکار دی چې دا کم محنت چې مونږ بهر کوو نو چې هغه خپل ملک کې هم کوو نو هغه به مونږ لپاره ډېر ښه او زموږ نظام به مستقل توګه باندې بدل شي.
صفغت الله وای په کار دی چې پاکستان او افغانستان کې هم تعلیمی معیار دومره خشي چې بیا پښتانه په تعلیم پسې نورو هیوادونو ته په تللو نه مجبور کیږي خو دې لپاره به موجوده ځوان کول ډیر مهنت کوي نو راتلونکي نسل به مو د نړۍ سره سیال شي. نوموړی د جاپان په سکوبا یونیورسټۍ کې د اقتصادیاتو یعنی اکنامکس تعلیم ترلاسه کوي. په جاپان کې د داخلو په اړه نور حال هم درکو خو دلته خلوی ولنډه دمه د مشال ریډیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې به دا وار په جاپان کې د اعلی زده کړو په هکله معلومات درکو. دې لړکی به واره چې د انټرنیټ په ذریعه په جاپان کې د شپاړسم او پی ایچ ڈی لپاره سکالرشپ یا وظیفه ترلاسه کولی شي. د مشال تر څنګو سه
که یو ځوان ذهن وي خواري کولی شي او لوړ مقام ته رسیدل غواړي، نو په نن سبا وخت کې د انټرنیټ د لارې د نړۍ په هر ګوټ کې اعلی تعلیمي ادارو کې داخلېدلې او تعلیم ترلاسه کولی شي. د جاپان په سکوبا یونیورسيټي کې داخلي روان دي چې د راتلونکي میاشتې تر اخره به جاري وي. په یاد یونیورسيټي کې د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکي ابرار عالم راته د ځان په اړه ویل.
سما جی په جاپان کې د خیره داسې لورم کال له او انډر ګریجویټ کوم جی په اکنامکس کې د میلاس خیرنه ایر دې خیره انشاء الله سکال به پاره کېږم. جی ما جی ابتدایي تعلیم د خپل سوات نه کړوال د کی زمو سکول د لسم کې جی بیا د ما اف ای سی د اسلامي کالج نو وکړه، او بیا جی ما پی ای سی د ملکن یونیورسيټي نو وکړه سوات کې، او بیا جی د خیره دا جاپان د ما اپلای وکړو هغه کې ما اډمیشن وشو. زراغ
نوموړی وای د پښتنو ځوانانو لپاره په جاپان کې په وظیفه د تعلیم ترلاسه کولو ډېری ښه موقع شته.
په جاپان کې یوازې دا یونیورسيټي نه ده، په جاپان کې دا سلس یونیورسيټي ګان دي. هغه ټول کې دا پروګرام دی ګلوبل 30 د دینوم دی، او هغه کې دا پروګرام شروع شوی دی. ګوګل باندې هم ستدي سکوبا یونیورسيټي جاپان عبارت کې، او زه ټول د خپل پښتنو رون ته ټول ته دا ویل غواړم چې یاره کوشش وکړي چې یاره ځان راوباسي او دا سبق دې نو دا اپورتونټی چې کوم دنو دا مزه یې کوي وخت اصل کې مو وخت خراب کړی دی، او دوی د پاره چې کوم بیا وس نن کمپلسری کړی دی آیلټس پکار دی، انګلیش ولا لک سترونګ پکار دی، هغه ما انت خپل فوکس وکي، او چې دوی اف اف ای سی کړی نو هغه ورته خپل په اسانه باندې دل کې.
ابرار عالم وای جاپان کې د داخلي په وخت د احتیاط پکار دی چې وظیفه خامخا تر لاسه کړی شي. که څوک په خپل خرچا د هیواد کې تعلیم کوي نو هغه ډیر ګران دی.
ټول ته دا ویم چې یاره تاسو اپلای کول اول سکالرشپ ته لپاره اپلای کوئ، که سکالرشپ درته میلاو نشي نو بیا کوشش وکړئ چې مراجعه ځکه چې دلته کې ډیر ګرانه ګراني ده، افورد کوالټیز زیات ګران دي. د هاستل چې دی جی دوی موږ لا هاستل کې اوسېږو کمره دوی راکړي ده، او دوی ته موږ خپل پیمنټ کوو خو موږ ته سکالرشپ هم میلاو شي.
نوموړی وای دا وظیفه د جاپان حکومت ورکوي او شرایط یې هم ډیر اسان دي.
د دې لپاره غوځي دوی د لپاره ایس کرایټیریا نشته، خو چې فارم دوی څنګه فیل کړي نو بس ډایرکټ دوی ریزن غواړي چې یاره تاسو ولې لکه جاپان ته ولې راځي، تاسو جاپان ته راځي یا تاسو امریکای ته ولې نه ځي، لکه جاپان خو د امریکا خا دوی دا کوېشن کوي کنه. نو دې لپاره خو زمونږ ویل چې یاره مونږ جاپان خوخته جاپان اکانومي ډیر په ټاپ ته امو ورته دا ویلو، او د سکالرشپ لپاره زمونږ دا ویلو چې یاره مونږ لکه فیسبوک کوله په خپل نشو ادونا واس یو نارسی، او پلیز که تاسو موږ له کاین دی سکالرشپ راکړئ چې ډیره مهرباني موږ تاسو ته وکړو کار گزاریو.
ابرار عالم پاکستان او جاپان کې د تعلیمي نظام د فرق په اړه وای.
د دلګي دا زمون په پاکستان کې او په جاپان کې دی په سټڈی پاره کې دا لږ فرق دی چې ال کې چې زمون کومون زما ټول مرګري سټوډنټ موږ چې کومون هم په ال کې راځي نه غولې یا دبل بل کوټ څه په ځان پاس کوو. دل کې دی دا جاپان تر اغلم نه دل کې ودا ها سیستم نشته، په دې معنی وزام پوهه کې باز کی په ځان په بالکل مقصد ته نه شي دار دې مټي او تا پکې نشته. زمونږ او پاره کې موږ په دې معنی هم ډیر رسته یو پوهیږو نو چې دا څه وي، او بس لکه راته ولا غوا او په مطلب نه پوهیږو چې په دې کې څه دي. ټول ټول هغه ته دا خاص کوم چې را دا سیستم چې کوم دې را دې مټي مال غوي په دې معنی زام پوهه کې او ځان کوم دې نو مقصد ته اوتې تورس.
نو مولینا مو پختل چې په مغربي هوادونو کې زده کوونکي د تعلیم ترڅنګ په محدوده پیمانه کار روزګار هم کولی شي. په جاپان کې هم اداراس کوم سہولت شته او کسنګ
بالکل جی دل کې هم دا سټوډنټ الاوډ دی په هفته کې 28 غنټې 28 اورز الاوډ دی چې هر سټوډنټ کولی شي هر یو طالب علم کارونه خوشته دی جی خله کاوله کې په تکلیف چې جاپانی لینګویج به زده کول غواړي چې هغه ته لګي زده شو نو کارونه شته دی جی او خړې شي دی او وز دې چې کسانې دي چې را وي واپس لن غواړي نو هغه هم پلی شي او څوک پاتې کېدل غواړي نو هغه هم پاتې کېدل شي که جاب ورته میلاو شي که جاب ورته میلاو نه شي ځان خپل څه بزنس کولاو کې یا هغه کوم پاتې کېدل شي بالکل جی او شته دی.
ابرار عالم وای په جاپان کې د تعلیم لپاره د وظیفې یا سکالرشپ په اړه معلومات په اسلام آباد کې د جاپانی سفارتخانه نه هم ترلاسه کیدل شي او د هغې لپاره د سفارتخانه په ویب پاڼه ټول معلومات موجود دي. نوموړی د جاپان په وظیفه په دغه هیواد کې اعلی تعلیم کوي او دا نظر لري چې که پښتنو ته د تعلیم موقع په لاس ورشي نو پکې د نړۍ د هر قام سره سیالي کولی شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 0020221212 1 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.